سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو د پروګرام ته خیر غلاست ویم پیل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مکه مکرمه کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تا مکیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیون ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1.8 میلیون کسانو ګډون کړی و مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چونکو دی حضرت الله زازای بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی دی تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، ویني بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوني او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاک وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاک ومینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 5 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 12 افراطي وسلوال ختم کړي د دغه وزارت نن شنبه په خپله ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 12 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا 9 افراطي وسلوال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشناس مان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د لوی اختر په درشل کې د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پړه اندیشتي څرګند شوې چې لا همشته د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیښې ثبت شوې او شپږتنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د غندشنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یو راپور کې وویل چې په چیرو وونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی دغه سازمان ویلي چې د روان 2023 میلادي کال له پیله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو 3 کلونو له اوسط څخه سش کال شمیر ډیر زیات دی د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي د قربانۍ په محل کوم روغتیایي تدابیر ته پام لازم دی د نورو کوم ناروغیو د خپرېدو امکان شته څنګه تریزان وساتو په دې خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په خبري کو زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال ډاکټر کمال اسماعیل همدار پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبی چې د عمومي داخلي متخصص دی او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په لړ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډېرې وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا څه وړ ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلامونه او درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې دا د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات د هغوی په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. چې دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نامه یادیږي، دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغۍ چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لری آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نورو خلکو. بلاخره بیا په 2000 شپږ نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې، سرچرخي، کمخونی، وینې راتلل د پوزې نه د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب حبیبي، د لوی اختر په شپو ورځو کې چې خلک خورا زیات څاروي ذبح کوي او د څارویو سره د خلکو تماس زیاتی شي، د دا ډول ناروغیو احتمال فکر کوي چې تر بل هر وخت زیات نه دی؟ ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مرشون روشانه کړئ. بله او وس خبرې وکړي، مایکم ګل دی خو ستاسو خبرې نه اورو. ډاکټر صاحب حبیبي تاسو ته ماتلې، خیر وربسو بیرته ډاکټر صاحب زاخل والته. ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبرې وکړي، خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي، خو دا ناروغي خپره شوې ده، له بلې خوا اختر پیرا روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
د دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظو لیکلي چې دغه ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي. نو ساکال اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نو وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي پدغه بل زمنګ بل دغه چې دلته خاص تدابیر دادی چې دا سیده قربانی اسلامي حکم دی خو بدبختی راځي چې مونږ همیشه ځین عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پر زمنګ ځین عبادت د دې لپاره کوو چې आवाज په کولن چې ځان وخوي چې ولا پلانې چې له خاجي صاحب دې خه قربانی کوي خل مونږ کوي خه زکات ور کوي زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې هم دغه مشکل دی زره دې وشي خو ولې زره دې خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان قرباني کیږي ک دا هر حکومت باید دا مطلقاً بند کی ځکه ک تاسو لک شاته لاف شي او منګه د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو هغه په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کی چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا وی پیسې واخلي او هغه ته قرباني کوي هغه ته یو تایید ورکړي چې موږ سره لپاره قرباني وکړو دا من هم باید په یو شکل داشتالو ز دا همیشه په دې تد تبابت په برخه کې یو خبره کوم په پښتنو کې یو متل دی وای چې بلازي په غریبه پلیزم نه بلا په غریبک نه ولګي غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه د زنی بیسوري او لوجنه د زنی ناپهمي او د وجنه ډاکټر سیبان ورته لګي وی چې دا غوي خدای مساعدي زبر دلته خبره چاروان صاحب لګه په صغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي ځکه خدای واضح په قران کې ویلي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم خدای هیڅ ته نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کله په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چې چاته ورنشي خدای دې ریش مسؤل نه دی د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی په خپل د تبابت راغلي علم راغلي دا مسائل راغلي دي ډاکټر سیبان لګي ورسره ورځ خبرې کوي دا دې هم دې ټول ډاکټران دي مسلمانان دي دې پر ټول نزاکتونه باندې کويږي کوم قرباني چې سروان سي کوي زړه ازاري رادیو للي لري دا ټول خلکو باندې دا قرباني په غلط الله روانه ده د ثواب نه عذاب ډیر دی د ثواب نه مشکلات ډیر دي هم سي هم نور هم ټولنه ته چټلی وګوره سړک په سر غواره روانه کړی الله کړی ویني رواني
همدغه پښتنه من غوښتل چې درنه وکم لږ روسته ور به شو دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکي باید کوم شان په نظر کې ونیسي لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو حبیبي صاحب ګوندې وستاسي خبري واوریدای شو کې تاسو د دې ناروغي دی کانګو دی ناروغي په نخو خبري وکي چې خلک خبر نوي چې خبر شي
سلام دی ورسې کې سروان صاحب تاسو ته زخلوال صاحب ته ټول اوریدونکو ته کانګو یو لکه چې ځخیروان صاحب اشاره ورته وکړه دا یو ډیر وژون کوي ناروغي ده چې اکثره اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي او باید په دې باندې پوسو کانګو ناروغي په مختلف اشکالو باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده دغه لوینې سره په تماس کې سي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې سي معمولا درې ال پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي او کچیر لکه زه غیر وخت چې اشاره وکړه هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي اغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي نو بیا په 2-3 ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي تبه ډیر شدیده تبه وي ورسره د ځان درد پیدا کیږي په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي د غاړې درد او شخواله په ناروغانو کې موجوده وي لدې سره علاوه دغه ناروغان معمولا لرنا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي په سترګو کې سرواله پیدا کیږي او لدې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغي باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکه یا سرواله پیدا کیږي او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغي په شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي لپاز نه به وینه راځي وره یو کې وینه بهیدنه شروع کیږي علاوه لدې سره معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته او که چیرې ناروغي باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګان فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامیدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپل په پښتورګو کې پښتورګي ادمه کفایت سره مخامخ کیږي تنفسي سیستم کې د ادمه کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې سابندۍ رامنځته کیږي نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډېر پرمختللې اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه کرامایسته کیږي. بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیښته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل پای سی یو کې اکثرا کار کوم. بدبختانه د اختر له تیرېدونه وروسته موږ ډېر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهېدنه لري. او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
بله ډیر زیاته مننه کورودان سلامت اوسې. دا شیبه ډاکټر صاحب نصیر احمد احسانمند هم را سره دی. ښاغلی احسانمند د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی. احسانمند صاحب په څارویو کې دا ناروغي خپری شي آیا معالجه لري که نه لري؟ یعنی څاروي هغه څاروی چې په دې ناروغي اخته شي هغه باید لمنځه یوړل شي او کنه درملنه کېدای شي؟
ډېر زیات تشکر استاد سیناز. ما سلامونه تاسې او استاد د تلویزیون اوریدونکي
تاسفانه چې د ښاغلی احسانمند تماس قطع شو. خیر حبیبي صاحب بیرته به تاسو ته در وګرځو. تاسې مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قرباني کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه یې وکړي؟ زموږ په وطن وکړي خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر ښار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قرباني وکړي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
بله ساروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې له یو انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولی شو معیاري او مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ اوس وکولی شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټولو هیوادوالو ته چې دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټوله ورونه قصابان در شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشو نه باید استفاده وسی. بالکل د دسکشو استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وسی. دریمه مهمه خبره دا چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوسته کوي کې یا په کالیو کې ځان نخلوي، نو کتابي توصیه د خلکو ته دا شی ده چې معمولا د هغه چپنونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډېر تیز رنګ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپېدلی چې هغه باید موږ تاسې لرې کړو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب داده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو، او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته د اختر نه پاسه په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغي باندې اخته دي. نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې چې کوم دخیل دي، د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي د دوی له وینې سره څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلی شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي. مطلب باید دستکش استفاده سي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نورو ناروغانو ته باید استفاده ونیسي، همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي دې ناروغانو لپاره. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي، هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې، دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ تاسو کولای شو دغه واقعیت راکم کړو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسې همدې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسني شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسې نورې خبرې لرې تاسې اشاره ورته وکړئ، یادونې وکړئ. او دا پوښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده؟ ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحبان ناست
بله
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. په انیار صاحب ډیر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي داده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. تېرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوي دي. موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسېږي پرې، چې په هغې کې چې د ایرتمی ملک فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې ور ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې دی د یو قسم چینجرې چې تبابت کې ورته تینسجینا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي. او لږ لږ د باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو. صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي، یو څه زیاته، ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1998 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 451 پیښې ثبت شوي دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وي په هرات کې ثبت شوې وي، چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصد یې جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواوري چې شمال جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې دي د مختلفو ملکونو سره مالونه، موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې حساب شوی په یو کال کې، چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې چې حساب شوی وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید کچې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي، او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو، په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو عقیدوي ټولنه ده. موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي، د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکټرانو غاړې ته پرېنهښودل شي، ځکه مولوي صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږي، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخکې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسي. دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړېږي، چې یو یو یادېږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دته پا مو کوي ګوري د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسې بیا هم پ هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پی اخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکې هیلې درنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وښیو، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه ته ځي، د انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نه خواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو. په دې حساب
ګورئ سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال د یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې ده هغه د هغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دغه دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغېزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغېزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، ده واضح شوي چې حیوان کې د داسې علایم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړی شي. یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علایم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ همدا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لغې حلاله وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډېر دی په دقت کېږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
ساروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وایي یا کوم حشرات چې دا او مسؤلیت د دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي. ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو که چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوئ یا بیلوئ په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځو پورې ویل کیږي دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای. خو هدف دا شی دی که چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص WHO چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی ده، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نسو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکله ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې شته که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات باید تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. احسان من تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته زما سلامونه ډالۍ دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنی توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ اوسو کولای چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لس ورځو پورې. مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په څلوېښت درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې په ټولو کورونو کې نه کېږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري د هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو اسانه لاره بدداوی چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپله غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپله له منځه ځي. یعنی دغه تشویش خلکو ته هم دا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې دوی د خپل تدابیر ونیسي، هغه لازم تدابیر مثلا دستکش دي، ماسک دی، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سینیټایزر سره که لاسونه خپل ضد عفونی کړي. نو کله چې څاروی حلال شو د څلور ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه چې خلک وشي کولی د غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نه مثبت څلور درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال، مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډېر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي او ممکن ډېر خلک به پخپله قصابي کوي، آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل، خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروري دي چې په کار د ونیولی شي. د هغو احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم چې ورته اشاره وکړله، لومړی خو دا ده چې څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له دستکشو او چپنو څخه کار واخیستلی شي چې اوږده لستونی ولري، داسې دستکش استعمال شي. دویم، د حلالولو په وخت کې د پوستکي ایستلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغې نه خدا نخواسته ځان خوږ نه کړي او د هغې وینې په واسطه د ته مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قرباني لپاره، نو په کار ده لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د له منځه وړلو لپاره هغه باندې دینی دواګانې دي چې هغه او پاشلې سي او دواګانو نه په عام ډول چې استعمالیږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالیږي نیګاوان استعمال کی او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني یا حشره چې دای لري هغه لمنځه لاړ شي او کچيري خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار ده ډیر احتیاطو کې هغه د حلالي څخه ډډه وکي ځکه دا ټپ نه خپل دي ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي او حیوان په کار د پولیسو لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي په کار ده او بل دا چې هر وخت کله چې د حلالي نه خلاصيږي نو په کار د لکه مخکې ډاکټر سره چې اشاره ورته وکړه په زیدي افونی کې لاسونو زیدي افونی کې او اضافي محصولات په کار د تصفیه شي معنا سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نور دنیا کې وای حق لري او حقوق لري ورته ډیره توجه کیږي. تاسو له هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غړ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوښ نه کو، باید په عذاب ډېر په تکلیف نه کو کڅنګ؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلال یې هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما قرباني د پکار د خپل حلال کوم، حالانکه دا شی صحیح نه ده. لکه دا ته خبره صحیح ده په کار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډېر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسي در واخلي ستاسو منظور داره؟
بالکل
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل ته ورکوي، شاید ډېرو کورونو کې ډېره غوښه راټول شي. دا څومره وخت ساتلی شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کړي؟ او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکسی ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال بله صحیح
دامن ډاکټر صاحبان د الله ژوندی لري دوی چې کومه خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی هغه هم څو ساعته او دوه ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خو طبعاً کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي. لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه هڅه وهم چې دوی به څه وایي. نه داس قولی اغوندي، نه مثلا چپنی اغوندي، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډیر سخت دی. ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپو نیسه، اله دا پوستکی کش کا، دې کې خزي داخل دي، اله دا غوخه پخه کوي، دا غوخه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دې د کالي خوښا گاونډیان غریب مسافر هغه په کې داخل دي. دا د سې یو جنجالي زمطاله را کړي چې هیڅ کس استثناء راځي پښه د غوخه د تجمع. دا باندې ما ته معلومات نشته چې زې لزان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلی درجه حرارت کې، د کوټې په درجه حرارت کې، او 30 درجه را هوا یا درې دېرش درجې یا څلور دېرش درجې ده دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجې حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاروي چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دینا مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا فوډبورن ډیزیزز یا النس چې ورته وایي د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي. دې یو جنجال داری چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې پخپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې نی نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د وخت په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي چې معمولا د پیشوګانو انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیلا ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لږ ذره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولی شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو. که هغه د تلویزیوني رسنۍ له لارې وي یا داسې د رادیوګان له لارې وي، موږ کولی شو چې یوازنۍ لارې همدغه ده چې دغې کچه په دې طریقه باندې کولی شو کمه کړو چې موږ او تاسې خلک په دې باندې پوه سي، بلخصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغۍ له لاسه چې موږ ډېر په دغه آی سي یو کې په جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړی ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډېر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع سوي وو. معمولا کبدي عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندونه له لاسه ورکړی وو. او بل بدبختي دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري. اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولی چې هغه درمل دې مریضانو ته ورکړو. معمولا عارض تداوی کیږي که هغه تبه ده، که هغه خونریزي ده، او یا هم که هغه تنفسي عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ عارضي تداوی ورکوو. هغه قطعي تداوی چې ده اکثرا دې ناروغانو ته وجود نه لري. دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه ده. تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي د کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سروکار ده انسان نه چیچی مستقیما؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. یوه لاره یې همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي، یوه لاره یې دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله، د کنې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کنې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوي، هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوټ دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره ساروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده، لکه مخکې ما اشاره وکړه، معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي، معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روښانه رنګ ولري، چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي، هغه باید ډیر په اسانه وپیژندل شي دا کڼه ده او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپله دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان. قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. د اختر په دورشل کې په هغو ناروغي خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لچاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من، د ژوندیو چارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالی شي؟
مننه. مخکې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړله، مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده، یعنی تعداد زیات شوی دی اکثر ځایو کې. مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی، دا هغه ابراز دي چې که ورته توجه ونشي مشکل. ما مخکې داسې ویلي چې
رابیس دی لکه د لیوني سپي، دا خو تر څو سپی انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي. لیکن ځینې داسې دي چې ممکن چې همداسې څوک ساتي او پالي په شکل هم انتقال شي.
بالکل. دغه دوه درې امراض نور چې ما تاسو ته یادوري وکړل، لکه بروسلوز او توبرکلوز، دا معمول دي اکثرا د شیدو د سم توګه د نه پاسټوریزه کېدو یا سم نه پخېدل، دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د غوښې له طریقه، مثلا د شیدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو ماسو دا شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه، که درست تعقیم نشي یعنی سم پاسټوریزه نشي، احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه دی، بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس که د ښځینه مکتبونه نه شي، د نارینه مکتبونه شته، دا د داسې یو دوامداره پروګرام په اساس د استادانو لخوا نه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي، خصوصا دغه د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالیږي، داسې یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته دا حداقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو، دا شاګردانو ته دا یو ایډیا ورکړه چې دغه یو شی انسان یا د مولوی صاحبانو له طریقه. مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې، یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو پورې کسان، یعنی زیاتره کسان ټولیږي، که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو، نه، دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي، ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو، هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو. ممکن ده چې ډیر وخت ونیسي، یعنی تنها صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولې لازمه ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراضو مخنیوی وشي.
بله، ډیره زیاته مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل، د کنی په ارتباط یوه پوښتنه لرم، هغه دا ده چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوي یا چای شته چې اصلا ایوان نشي په مبتلا، ایوان هم ډیر ځوروي لکه چې؟ ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر، دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن جواب وای. خو شاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومان په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلتا پوهانیار چاب او ڈاکٹر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زل کوارم چې لګ نورم په اضافه کما
مهرباني.
مسلسل نن من په قربانی خبره کو په قربانی کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدا او کونګو ناروغي و چې موږ ویلې دوی مناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته کوته ونیول چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي د زمنګ اکثره خوندې مان دی پیاخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت بالي پاور دی چې دا مول چې د رفت یو دره ده د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بومین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی سیرو کاو پاکس دی دا طبي نومونه دي ته بدبختانه یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې رامنځته شلو بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې نو اریتمیا ملټي فورم دی دا ناروغان یا مخکې یو چینجر چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي پنځو نه لس مترو پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دې کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړه. نه، دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي که اخروي دي که اقتصادي دي که تعلیمي دي که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت بربریت او د عجزو په وړاندې د ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دی د داسې روزل کېږي چې په هیچا بیا رحم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو که دا په اصطلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، هغه وکړي خپل بدل اغوستل د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل، د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او بې خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د ده پر وړاندې باندې حیواناتو حلالول حتی د چرګانو حلالول دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې دي یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند د درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي، نه چې وحشیان قاتلین ټوپک پروره وسلوا پروره چاقو پروره لانچ پروره وشته پروره دا رالوی شي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بیبي مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي هغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندې ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډېر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبحه د سرک په سر باندې کوي، په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبحه بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبحه صورت نیسي، د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبحه باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوزس ناروغۍ ده چې واقعات ډېر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبحه باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسیږي، او د انتقال زمینه باید ډېر کم وسي، دلته باید سرته ورسیږي. دویم تاسو اشاره وکړه که چیرې حیوانات ذبحه کیږي او د حیواناتو د ذبحې نه وروسته هغه اضافي پاتې شونې چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسي، بهتر خو دا ده که چیرې هغه خښ کیږي خښ سي او تر خاورو لاندې شي، دا ډېر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس د دې نه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمینه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بالخصوص د موږ او تاسو په ټولنه کې اکثرو ساعتو کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبې کوي په کوڅو کې یا په هغه کې. نو که چیرې د دې پاتې شونې په غساو کې اچول کیږي، نو ډېر په اسانه باندې ماشومانو ته انتقالیږي یا نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خښ سي او ذبحه معمولا په هغه ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبحې لپاره معمولا ځانګړی سوی ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسانمند، که یو څه اورېدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایاست چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډېرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډېرې په اسانه انسانانو ته انتقالي شي.
مننه. موږ ډاکټر صاحبانو د څو امراضو چې نمونه یې ورته واخیسته د بیلګې په توګه موږ کولی شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلي وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید څه پیدا وکړو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ پسه د پوستکی، کله چې دا موږ ولیده دا توجه مو دته وګرځېده او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیسته، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې تست کړ انتراکس، په حال د دې چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېده، نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثرا نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده، موږ دا لیدلی حال دی. نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی بس دوی پرېږدي نور هغه نه کي، په حال د دې چې حد اقل د دېرشو دقو لپاره شدې وایشل شي چې دا پاسترېزه شي یا زه د هغه مکروبي شي. او کولای شو چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صاحب د بروسلوز یادونه وکړله چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوږ کې په واغانو کې په پښتونه کې بخانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثرا دی، حتی په هغه کې شته دی په دې ژوند کې حیواناتو کې هم شته دی، ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه
جوړ ته ونشي استعمال شي
ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسان مند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري لمر سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.